په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل خبرونه کوم. د خیبر پختونخوا په ډی اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر وژل دی. مومن سیاسي اتحاد د غسیب درامنه پر ضد احتجاج کړی دی او د اروپایي ټولنې او چارواکي ویلي پر مسکو باید فشار زیات او یوازې کړل شي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا پر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس چارواکي وژل دی. د اسماعیل خان کینټ تانیدار محمد سبتین خان نن مشالډو ته ویل چې همدن سهار موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هډ کانسټیبل ارشد بلوچ هغه وخت په ډزو وواژه چې هغه خپل کور ته پر موټر سایکل روان و. خان زیاته کړې چې پولیسو د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په یو بل پیښه کې بیا وسلوالو د ټانک ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر تختولی دی. د ټانک ضلع پولیسو او چارواکي د نوم نښولو په شرط مشاهده ته ویلي چې د جنورۍ پر 14مه یعنی پرون ناڅرګند وسلوالو په کوټازم سیمه کې سب انجینیر سبحان تختولی دی. پولیس وایي د تختول شوي انجینیر د منډلو لپاره عملیات پیل کړي دي. هیڅ سوي وسلواله ډلې تر اوسه د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د سلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو داوه کړې ده. د پوز د اماډیکو څانګې آی اس پی آر نن په خپور کړي او بیان کې ویلي چې پوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون یعنی د جنورۍ پر 14مه شپې مهال د شمالي وزیرستان په سپین وام کې عملیات وکړل او د سلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو تر څنګ لا غوي وسله هم ترلاسه کړه. پوز ادا کوي چې وژل شوي وسلوال د ترهګرۍ په بیلابیلو کړنو کې ښکېل ول. پوز البته نه روښانه کړی چې وژل شوي مشکوک وسلوال د کومې ډلې ول. تر اوسه کومې وسلواله ډلې هم د پوز د ادا په اړه څه نه دی ویلي. مومن سیاسي اتحاد د غسیمې د نام نه پر ضد احتجاج کړی دی. د مومن په کاروباري مرکز میا منډای سیمه کې پرون د مومن امن پاڅون په نوم احتجاج کې د غسیمې د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسی مشران هم موجود ول. دوی په خپل ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او ویل چې وسلوالو یو وار بیا د مومندو په ځینو سیمو کې غزمې پیل کړې دي. دوی په خبره د وسلوالو د ښکار فعالیت له وجې د سیمې خلک کډو کول ته اړ شوی دي. په مومندو کې د عوامي نسلګوند یو مخکښ او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي نثار مومند مشالډو ته ویل تر هر څه مخکې له هغو کسانو سره حساب پکار دی چې له وسلوالو سره خبرې وکړې او هغوی بیرته په سیمه کې ځای پر ځای کړل.
دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړي. اچھا چې خبرې کړي هم دی پاکستان کې دي او دوی سره غالبا په جیلونو کې هم دي. په کار دا چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کی
د مومندو په پاسون کې شو سرګندونو غوښتنو ته حکومت او یا هم پوز تر اوسه ځواب نه دی ویلې. د دسمبر پر 21مه د پیښور کمشنر ریاض مسعود البته د مومندو جرګې ته ویلي ول چې پوسټ پلان لري د غزلې په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې خیبر پختونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بے کوره کړي، بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاری ساتي. په پاکستان کې په یو بل ماشوم کې د پولیو وارث موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د سیند صوبې په جکباباد کې په یو بل ماشوم کې د پولیو د وارث تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې تیر 2023 کال راهیسې تر دې دمه د ګزرن وهلو ماشومانو شمیر یو او یا ته ورسېد. په دې کې تر ټولو زیاتې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوې دي چې شمیر یې ویش تر رسی. بلخوا په یاد موده کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو شو یو ماشومان شمیر یویش، په سند کې هم یویش او په پنجاب او اسلام آباد کې یو یو ماشوم ته د ګزرن مزدور کوونکي ناروغي لګیدلې ده. ټاکل شوی روان 2015 کال د پولیو لومړنی واکسینی کمپاین د فبروري له درېمې څخه تر نهمې پورې په ټول پاکستان کې وشي. تاسو مشال لیدو ته غوږی او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلاس ویلي چې کیف او متحدان باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریځ د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. کلاس پرون د آزاد اروپا رادیو تر څنګ له ځینو اروپایي ورځپاڼو سره په مرکه کې وویل چې پر مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو په نړیوال کچه یوازې کول د روسیې د برلاسي توپ مخه نیولی شي. هغې زیاته کړه ځینې وختونه داسې انګیرل کېږي چې ښایي روسیې ته ماتې نه شي ورکول کېدی، خو د نوموړي په خبره چې داسې نه ده، اروپایي ټولنه د پوځي اقتصادي وړتیاو له پلوه پیاوړې ده. کلاس داراز وویل چې د روسیې د پیسو زیرمې په بشپړ توګه کمې شوي او د تیلو او ګازو له خرڅلاو څخه د پخوا په پرتله ډېر کم آمدن لري. د نوموړي په وینا اروپایي اتحادیه ښایي د فبروري پر 24مه پر اوکراین د روسیې د یرغل د درو کلونو پوره کېدو په مناسبت په یوه غونډه کې پر روسیې د بندیزونو په اړه بحث وکړي. د مشال رادیو د خبرونو پای خبرونه مو اوریدل. پروانه خبرونه کې اردوونکو پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. مومن سیاسی اتحاد پرون په میا منډه کې د امن پاسون په نوم احتجاجي مظاهره وکړه. د مومن دیو کامی مشر پښتنه لري چې د دې باوجود چې پر ډیورن کرخه اغزن تار لګیدل دي، وسلوال د دوی سیمې ته څنګه ورداخليږي؟
اغزن تار خدا خود من کسی نه ولګیدل، د دې څنګه شیخ خاتم سیلدار دا بندي روزه په نشم پلا ده او طالب چراب دي.
هم پرون د ملي جمهوری غورځنګ د زدکونکو سازمان په پیښور کې د میرلی او میرامشاه د نام نه پیښو پر ضد احتجاج وکړ.
دشتګردی هروش تر رسیدلې ده. زموږ د میرلی وزیرستان خلک بیا مجبور شوی دي چې هغه کډه کوي روان دي.
او د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر د بازار زخخیل سیمې په پرمختیاي بودیجه کې د نورو پیسو وچولو ویلي دي. په خیبر کې د بلدیاتي حکومت یو منتخب استازي د دې ګام هرکلی کوي، خو وایي چې دا پیسې باید پر وخت ترلاسه او ولګول شي.
که دغه فند په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورت ترازو د ممندو په میا منډای کې د هغه ضلع د سیاسي اتحاد تر سوري لاندې خلکو مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې شامل سیاستوالو، دینی عالمانو او ځوانانو د وسلوالو پر ضد پاکستان پوس پر عملیاتو نیوکې وکړې او زیاته کړې چې وسلوال د ختمېدو پر ځای زیات شوي دي. د احتجاجیانو یو مشر په سیمه کې د عوامي شتلګون یو مخکښ نثار ممند وویل چې عملیات هسې یوه ډرامه ده، خو د پاکستان حکومت او پوس په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره ریښتینی ګامونه اخلي. د ممندو مظاهره چانو دعوه وکړه چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار لګېدو باوجود هغه ضلع ته د وسلوالو د تګ لړۍ روانه ده، چې له وجې یې د دوی په خبره د ځینو سیمو خلکو کړې کول پیل کړي دي. په دې اړه د شانواز ترګزي رپورت چې د مظاهره چانو په غږ پیلېږي.
د مومندو په امن پاتون کې سیاسي او سماجی ډلو دغلته د وسلوالو په موجودګۍ او په سیمه کې په بدمنۍ وویل. دغلته د سرحدي سیمو نه ځینې خلک کډوال شوي. د پاتون ګډونوالو په سیمه کې د امنیت تر څنګ په وسایلو هم خبرې وکړې. دغلته ورغلی د بایزو د سیمو اوسیدونکي او د امن لخکر په خواني مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل مشاهد ریډیو ته وویل.
دا قازم تار خدا خود من پسی نه ولګید، دا خود من پسی په ولګید، په دې موږ رښتیا خاتمه سي رښتیم په باسو دي لار دا بند دي نو زه په نشم تل دا طالب چرته چې بارو ولګید او بارو ولګید او موږ دې مړ ځوان ته ورشتي کاټل او سره لاغه د طالبان راځي دا خدا خدان ناراضي دا خجاس کې ناراضي دا د افغانستان ناراضي دي موږ ته کورونه معلوم دي دا غزیان را لاو دلته راو او څنګه په کومه لار راو او څنګه
د جنوري په 14 د محمود په لوی کاروباري بازار میا منډي کې دغه امن پاسون کې وویل شو. د بایزو په تحصیل کې شاوخوا شل ورځې وړاندې وسلوالو د شپې او د ورځې ګزمې شروع کړې وې. پاسون غونډه کې دا هم وویل شو د بایزو تحصیل د شمشا بدمنۍ او ځینې نورو کلو نه خلکو د یاري د وجنه کړې، خو د کډوالو کوټل شمیره نه ده معلوم. د پاسون ګډونوالو کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د صوبایي سیملې پخواني غړي نثار مومند مشال رډو ته وویل باید دا معلومه شي چې وسلوال څنګه واپس راغله.
کاروبارونه بند شو، بتی شروع دي او اپریشن په نوم باندې هم یو ډرامه روانه ده. نو موږ په دې لړ کې راوتلی چې تاسو دا کوم اپریشن خبره کوي او تاسو دام وایي چې د دې ملا موږ ماته کړې وه او دغه ملای چې دی نو دا بیا چا ارګنایز کړل او چا دې سره خبرې وکړې. اچا چې خبرې کړي هم د پاکستان کې دي او دوی سره غالباً په جیلونو کې هم دي. په کار داده چې اول هغه دې قوم تر مخامخ کړي.
دغه پاسون غونډې د هرې سیاسي ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ او د کاروباریانو د اتحادیې مشران او ځینې حکومتي غړي هم ورغلي وو. دوی ټولو د امنیت برقرار ساتلو غوښتنه کوله. د پښتون ژغورن غورځنګ مومندو یو فعال ابراهیم مومند مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دوی به د بدم نه عزت خپل مبارزه خامخا کوي
که په دې بر علاقو کې وګوري کوم هغه علاقې چې هلته نه نشته نه سیګنل شته دی هلته امن لږ ډېر خراب دی هغوی اواز نه شي پورته کولی اول خو لاره خو د سوشل میډیا ده چې دا ولس خپله اواز په سوشل میډیا اوچت کړي اکثر موږ ملګري لاړ شي هغوی د هغه ځای نه خبر راوړي بیا موږ ته ګروپ کې ووایي چې داسې داسې چل شوی دی
د محمود یو سماجی او سیاسي مبارز نور اسلام صافی مشال رډیو ته وویل تیر وختونو کې هم د بدمنۍ او د عسکري پریشنونو د وجې په زرګونو خلک بې کوره او بې روزګاره شي وو ده وویل باید نور خلکو له د روزګار او د ژوند د تیرولو ضمانت ورکړي شي
زمونږ مارکیټونه وران شو زمونږ کورونه وران شو زمونږ خلک ووجل شو زمونږ خلک زخمیان شو نور زمونږ ولس او دا خاوره د دې خبرې استطاعت نه لري چې دوی دې نور د جنگونو یا د اپریشنو ښکار شي نو مونږه دا غوښتنه د خپل ملک نه د خپل ملک د واکدارانو نه کوو چې مهرباني وکړي نور دا ولس امن غواړي
د ولسی پاتون په غوښتنو خو حکومتي ادارو له هم څه نه دی ویلي البته د دسمبر په 20مه د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود د مومندو د جرګې سره په خبرو کې ویلو دوی به په مومندو کې د وسلوالو ضد عملیات خامخا کوي دا هم ویلو چې په مومندو کې د عسکري اپریشن ضرورت نشته البته چې په کوم ځای کې وسلوال دی هغه ځایونه کې به عملیات کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پیښور کې د ملي جمهوري غورځنګ غړو په مظاهره کې له پوځ څخه غوښتي چې خلک د نه بې کوره کوي. دوی ویل د قبایلي سیمو خلکو ډېر تکلیفونه ګاللي او نور بوج نشي برداشتولی. دا مظاهره د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو سازمان جوړ کړی و چې پکې له حکومت غوښتنه وکړه چې د عملیاتو پر ځای دې ترهګرۍ ضد پالیسۍ بدلې کړي. خو د پاکستان پوځ حکومت په بیا بیا وایي چې ترهګرۍ پر ضد پالیسۍ سمه ده او د ترهګرۍ پر ضد یې بې توپیره کاروایانې کړي دي د وسلوالو پر ضد. خو د ان ډی ایم مظاهره چانو ویل چې خلک د امنیتي ځواکونو عملیاتو ته د شک په سترګه ګوري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ چې دا هم د احتجاجیانو په غږ پیلېږي.
پیښور کې د ناامنۍ په ضد دا احتجاجي لاریون د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو لخوا ترسره شو. د جنوري په 14مه په پیښور کې په دې احتجاجي لاریون کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خرابې شوې امنیتي وضع په اړه د اندېښنو څرګندونه وشوه او د ممکنه پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خلکو د بې کوره کولو مخالفت پکې هم وشو. په احتجاجي مظاهره کې دوی په پیښور کې د پوځ د مشر جنرال عاصم منیر او د سیاسي مشرانو په ملاقات هم د اندېښنو څرګندونه وکړه او دوی ویل چې د جنوري په 14مه په پیښور کې د پوځ د مشر او د پښتونخوا د بیلابیلو ګوندونو د سیاسي مشرانو سره کوم ملاقات شوی دی نو په هغه ملاقات باندې دوی دا ګومان کوي چې ګنې په سیمه کې د یو بل پوځي اپریشن لپاره د لارې هوارولو هڅې روانې دي. د ملي جمهوري غورځنګ د زده کوونکو د څانګې مشر نومان وزیر په دغه اړه احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل
کوم حالات چې په مونږ باندې لاس کله مخ سره غلي وو نن بیا مونږ په غیزي باندې ولاړ یو لاس کله بعد هم په مونږ باندې هغه حالات دي. دهشتګردي هر ورځ تر سره تللې ده. په پښتونخوا کې بدترین حالات دي دهشتګردي. هر ورځ خلک مړه کیږي شهیدان کیږي. زمونږ د میرالي وزیرستان خلک بیا په دیشي باندې مجبور شوي دي چې هغه کډه کوي روان دي د خپل علاقه نه.
په دغه محل د نېشنل ډیموکراټیک مومنټ د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری جمیلی گیلانی د احتجاجی مظاهره ګډونوالو ته د وینا وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
او دا مونږ ټول پښتنو ته وایو چې کدی حالات کې هم تاسو راوچت نشوي د خپل حق لپاره، یعنی د امن لپاره، نو دا به مو وژني. نور پښتون داسې قام دی چې نه دی نشي څوک وجلې، خپل اتفاق چې دی دای ضروری دی، خپل غږ خپل اوچتېدل ضروری دی.
حکومت او امنیتی چارواکو د ملي جمهوري غورځنګ د احتجاجي لاریون په ردعمل کې سندي ویلي، خو د جنوري په 14مه د پوز د مشر او د سیاسي ګوندونو د مشرانو د ملاقات وروسته د پوز د مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوی وو چې پوز به د امن خرابونکو په ضد خپلې کاروایانې جاري ساتي او ورانکاري به دې ته نه پرېږدي چې چاته زیان ورسوي، او سیاسی مشرانو د پوز مشر ته ډاډګیرنه ورکړي چې دوی به په یو خوله د امن قایمولو لپاره د پوز د هڅو ملاتړ کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی، او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال لري ته غوږی وردون کو د خیبر پښتونخوا حکومت وای ل سیلابونو څخه په زرمن شو وو زلو کې یو پروژه پیل کړی چې ل کروندګرو سره د بهتره فصلونو لپاره مرسته کوي. د حکومت په وینا دا 15 کلنه پروژه ده چې ورسره به د خوراکي موادو د کمی یا د غیر کمښت مسله تر ډیره هواره شي. د خیبر پښتونخوا د زینو سیمو کروندګرو دا پروژه او دا حکومتي ګام ستایلی، خو ویلي دي چې حکومت باید دا مرسته په شفافه توګه حقدارو کروندګرو ته ورسوي. پریراد شبیر احمد جان رپورٹ اورو.
دا خیبر پختونخوا دا کار کروندې محکمې چرواکي وایي چې د سوبې ځنې ضلع داسې دي چې پکې هر کال بارانونه او سیلابونه له وجې په غټه کچه فصلونه خراب او ضایع کیږي چې له وجې د خوراک کمی غوندې ستونزه رامخته کېدی شي. نو سوبه کې په عمومي توګه او دغه اغېزمنو ضلعو کې په خصوصي توګه فوډ سیکورټي باوري کولو لپاره دوی یو منصوبه د سوبې په هغه اوو ضلعو کې پیل کړی چې پکې هر کال سیلابونه او بارانونه فصلونه خرابوي. سږ کال جنوري کې شروع شوې دا منصوبه به تر 15 کالو دوامدار وي چې پکې به زمینه دارو سره مرسته کولی شي. دا خیبر پختونخوا فوډ سیکورټي پروجیکټ یو مشر ډاکټر لطیف الله مشال لیډو ته د یاد پروژې په باب لوند وای،
پروجیکټ ډیسټریکټ کې زموږ سره 435,000 زمیدارو ټارګټ ته چې دا مونږ په دې وو ضلع کې رجسٹرډ کوو. په دې کې به مونږ په فرټیلایزر باندې سبسډي ورکو، دغه شانته کې تخمونه به ورکو، دغه شانته کم چې سپریګان وته وای هغه به ورکو، او دغه شانته کې چې کم نوی ټیکنیکس دي کلایمیټ ریزیلینټ پریکټیسز چې وته وای پاغه باندې به مونږ زمیدارو لکه پیسټي بیلډینګ ټریننګز کوو، او دغه شانته کې به مونږه کچن گارډنینګ کې به خلک انوالو کوو چې لکه دغه شان فوډ چې کم سټوریج دی، کراپ ریسرچز دي، دغه شانته کې لیبز وغیرہ چې سونه دي، دغه اپګریډیشن دی، رینوویشن دی. نو په دې کې یو خپ پوره پیکیج دی او ان شاء الله دا 5 سالو لپاره دا پروجیکټ دی، او زموږ کوشش دار چې مونږه د غذایی قلت کم په خیبر پښتونخوا کې دی په دې باندې مونږه کنټرول مومو.
د زمیدارو د سازمان یو غړی انور خان وایي چې د خوراک کمی ستونزه ځکه هم صوبه کې راتللی شي چې زمیدارو ته په کروندګ کې هیڅ ګټه نشتا او تاوان زیات دی، او علاوه کې قدرتي افتونه او سیلابونه هم راشي، نو خلک د کار کروندو په ځمکو خرڅولو مجبور شوي دي.
چې کوم زریز مکره هغه ټول لاړه پر پټای ده، که زه یو جره پټه اخلم نو ماته په سلويخ لکه 500 لکه باندې دغه لپاره ملاويږي د زراعت ځمکه، خو که هغه ځمکه د پر پټای د پر اخلم نو هغه ماته به 1 کروڑ هم ملاويږي. نو سو خوده والی چې په سلويخ لکه ورکی اخراجات نه برابر ځمکه، نو مجبورن د خلک لګیا دي د خپل جیدادونه خرڅینو دغه د وجې د پورت سیکورټی مسله زمنګ ته ډیر زیات را.
یو بل زمیدار زرشاد خان وای چې خوراک کمیدل او ګرانیدل زکه هم ممکن دي چې زمیدار نه ویلارې د کروندې نخپلوي او نه ولچا تربیت ورکړ دي، خو حکومت دې منسوبې سره بدوي تر ډیر حدا خوشي زکه تربیت په هم او مالی مرسته به هم تر لاسه کړي.
یو موسم کې تبدیلی راغلی دا، او یو د زمیدار چې کم دي غلطي طریقو سره دغم کوي، تخمونه لکه او سپریګان هم به غلې فعالیت وخت کې کوي نو په دې وجه باندې د خوراک تخمونه چې کوم دي هم هم د خوراک کم کم شوی دی او د تخمونو کې هم لږ دغه راغلی دی او دې سره به مونږ هم دغه شو ښه شو چې مونږ ته سبسډي ملو شي مونږ به په خپله زمیداره ښه کړو او مونږ به د دې نه زیات پیداوار حاصل د دې چې مونږ به دا څنګه زیاتو او څنګه به دا ځان سنبالو بچ کوو چې د بار ملکونو نه یاد دغه نه مونږ بیا خوراک مراک نه غواړو او د مونږ په دې باندې خپله گزاره رواني
د کار کروندې محکمې چارواکي وایي چې دا وخت د فوډ سیکورټي پروجیکټ تصویر پاسوات برادر ملکان نوخار چرسدا پیخور او ډیر اسماعیل خان کې پیل شوی ځکه دا ځلې سیلاب ځپلې دي دیوای دغه ډول ټول صوبې ته به هم دا خورولې شي چې پکې به شوخه نور لسلہ کا زمیدار رجسٹر کولې شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو دولس زره یو سلو لس دیارلس زره پنځه سوه اتیا پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته او اوولس زره اته سوه اتیا کلو هرتز او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرتز اورېدلې شي.
په پاکستان کې د حکومت مخالفه ګوند تحریک انصاف غړو د جنوري پر څوارلسمه یعنی پرون په سینټ کې احتجاج وکړ. دوی ویل د ګوند یو بندي سینیټر د سینټ د چیرمین د امر باوجود سینټ ته حاضر نه شو. د حکومت وزیرانو د دوی د احتجاج په جواب کې وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې د دوی لغړو سره هم داسې چلند کېده. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ خبرې تر هم روانې دي. آیا د سینیټر اعجاز چودھری سینټ ته نه راوستل به په دې مذاکراتو څه اغېز وکړي او کنه؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د راشد خټک دا رپورټ اورو.
میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کر دی. دیکھیں ابھی ہاؤس میں ہم جا رہے ہیں.
دادا پاکستان دا سینیٹ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی دے چہ جرنلسٹانو پختنوں تو جواب وائی خاغہ وائی چہ حکومت مخالف گوند تحریک انصاف تو یو بندی سینیٹر اعجاز چودھری پہ سینیٹ کے حاضر والو امر یہ کڑے دے خدا امر دا نہ عملی کولو پہ اڑا بد حکومت وزیران خبر کری پکال دو ہزار درست کے پنہ مئی دا تحریک انصاف بنسٹ گر عمران خان دا درغلائی پہ مقدمہ کی نیول کے دونوں پس خاغہ پلویانو پر تشدد احتجاج کرے ہو چہ دولتی دانایو او پوزیت سیاستو ته پکې زیان رسیدلې وو. د احتجاج نه پس ته تحریک انصاف په لسګونو غړي نیول شوی وو. سینیټر اعجاز چودھری هم د دې احتجاج نه پس نیول شوی وو او د تیرو اتلسو میاشتو راسه د لاهور په کوټلک په زندان کې بندي دی. خغا د سینیټ ته چیرمین د امر باوجود هم په څوارلسمه جنوري سینیټ ته را نه وستل شو. د زندان انتظامی په یو لیک کې ته خغه نه راوستلو وجه امنیتي ستونزې وخولې. د تحریک انصاف سینیټرانو د سینیټ ته چیرمین په امر عمل نه کولو سخت احتجاج وکړو. د تیرې میاشتې درويشتمې نیټې راسه ته حکومت او تحریک انصاف ترمنځ په ملک د سیاسي تودوخې کمولو په غرض خبرې اترې هم دوام لري. ځینې تجزیه‌نگران وایي چې د اعجاز چودھری سینیټ ته حاضرولو امر هم د دې مذاکراتو د کامیابولو لپاره شوی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې د اعجاز چودھری د حاضرولو حکم د سینیټ چیرمین جاری کړی وو او د سینیټ چیرمین د پیپل پارټۍ غړی دی چې د واکدار مسلم لیگ سره خپله هم نن سبا اړیکې ښې نه دي. د دې امر د مذاکراتو سره هیڅ تعلق نشته.
د اعجاز چودھری پروډکشن آرډر یا لکه نور ګامونه دا د مذاکراتو باندې ساسر نظام په خیال چې ساغیس په نه پرې باسي. دغه مذاکرات چې کوم دي هغه خو به ظاهره توګه فانی چیرمین عمران خان او نور چې کوم ورکران دي دغه د خلاصولو لپاره جوډیشل کمیشن او دغه خلاصول دغه دغه غوښتنه دي. خو زه فکر لرم چې دغه غوښتنه صرف یو ده او هغه د عمران خان چې کوم خلاصې ده او دغه چې کوم دي هغه ته ریلیف ورکول دي.
د تحریک انصاف د احتجاج په جواب کې د قانون وزیر نذیر تارړ په سینټ کې وویل چې تحریک انصاف ته ټولو بندیانو را خوشی کولو غوښتنه کوي. خدا زکه امکان نه لري چې په دوی کې ځنې کسان ته درغلیو او ځنې د ترګرۍ په تور نیول شوې دي. هغه وویل چې د تحریک انصاف په حکومت کې به هم د مسلم لیگ د ځنو بندي مشرانو په اړه حکم کېدو چې سینیټ یا کمی اسمبلی ته حاضر کړل شي خو په دې امر به عمل نه کېدو. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې په ملک کې سیاسي حالت دومره خراب شوی دی چې د تحریک انصاف او حکومت مذاکرات یې نشي سمولی.
تاسو نن سبا په دې پاکستان کې چې چلیږي د هغې اندازه دې خبرې نه وکړي چې هغه په انګریزه کې چې مونږ یو ډارک ایرا کې ځو چې د پاکستان ته چې کوم د د اپر هاوس اف د پارلیمنت وی سینټ پای کې خلک احتجاج کوي اند دینه زیاته د افسوس او د خطر خبره نور سکه دی شي یعنی یو سینیټر دی هغه د پروډکشن آرډر جاری کېدو نه باوجود هغه پروډوس تک دی شکه نه نو دینه غټه المی د پاکستان د پاره نشي کېدی څو پر د مذاکراتو باندې هغه امپیکټ خبره کړه ان پاره ایس اثر نکېږي او دا کانفیډنس بلډینګ میجر چې کم دی کنه دا اسی یو شوشه ده د دې ریالټی سره هیڅ تعلق نشته
د تحریک انصاف او حکومت لخوا د خبرو اترو لپاره جوړ شوو کمیټیانو ترمنځ تر اوسه دوه ناستې شوې دي حکومت نتیجه نه دا ورکړې تحریک انصاف د خپلو بندیانو د زندان لره خوشی کولو او په کال 2023 کې په 9 می او تیر کال په 26 نومبر د لاریونونو په مهال د حکومت لخوا تکت ته استعمال په اړه د جوډیشل کمیشن جوړولو غوښتنه کوي حکومت تحریک انصاف ته وایي چې خپلې غوښتنې په لیکلې بڼه دوی ته وړاندې کړي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال راډیو سره ملګری شئ
د خیبر پښتونخوا حکومت د خیبر ضلع د جنگ زپلی سیمې بازار زخه خیل لپاره د پرمختیایي پروژو په پانګو کې د 1.25 کروڑ روپو د اضافه اعلان کړی دی خو خلک وایي حکومت تر دې مخکې هم ورته اعلانونه کړي دي چې عملي شوي نه دي او د واده شوو پیسو د استعمال په اړه شفافیت هم نشته دوی په خپلو سیمو کې امن سړکونه ښوونځي او هسپتالونه غواړي فرهاد شینواری حال راکوي
د خیبر پختونخوا پرمختیایي کارونو ادارې پی این ډی لخوا مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې صوبای حکومت د بدامنۍ نه متاثره شوی سیمې بازار زخخیلو لپاره په 2020 او 2022 کې د یو مخصوص پیکیج لاندې د 3 اربو روپو منصوبو منظوري ورکړې وه خو اوس یې ورته په دې فنډ کې اضافه کړې او 1 ارب او 2.5 کروڑ روپے ور سارا نور هم یو ځای کړي خبر پانه لیکي چې په دې مخصوص پیکیج کې د اریګیشن یا اوبخور منصوبې زراعت لایف سٹاک هنر زده کړو بلدیاتو نو سړکونو پبلک هیلت ځنګلاتو او مدنیاتو منصوبې شامل دي د لنډ کوتل تحصیل چیئرمین شخالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې پکار دي د مخصوص پرمختیایي پیکیج لپاره د روپو جاری کولو عمل تیز کړل شي چې دا منصوبې په خپل مقرره وخت باندې سر ته ورسي
پسمانده سیمه دا هغه د پاره یو انټیګریټډ سکیم جوړ کړه او د څه د پاسه هغه وخت کې د 3 ارب 20 کروڑ هغه کې اوس اضافه شوې ده دې ته مونږ هرکلی یو او تر ډېره حده به د زخخیلو د عوامو دغه ستونزې به دې سره حل شي ورسره یو مطالبه مونږ د حکومت نه کوو بعضې سکیمونه هغه خپل ټایم لاین کې چې کوم مقرر شوی وخت دی هغه کې نه مکملېږي دا یو لوی نقصانی چې د دې سکیم کمپلیشن چې مکمل کېده 2024 کې نو سم په دې کې لا فند جاری کېدل باقی وي که دغه فند په وخت باندې جاری شي نو دا به مقرره هدف چې کوم فواید دي هغه به ترلاسه شي
د بازار څخه خېلو یو ځای مشر او ویلج کونسلر اتاولا پردی ویل چې دا سیمه منصوبې په خوا هم اعلان شوی خو بیا پرې په نیمایي کې کار ودرول شي او سرته ونه رسي نو په کار ده په دې باندې عملی کار وکړل شي او په وخت باندې سرته ورسول شي
الونونه کیږي خو عملی کوروي نه کیږي ځکه مونږ له سکول تکلیف تای د اسپاټول تکلیف تای د بجلی تکلیف تای د اوبو تکلیف تای په بازار زخه خل کې وډیر ټولونه والی شوی دي خو ته وسه پیر هغه سولر سیستم ته نه راي شوی په ډیرو ټوله باندې داسې پروت دی ټیبډي اسپاټول جوړ دی غاټ اسپاټول دی تقریبا چې 20-30 جرب مکانی ولی ورو خو تر وسه پیر هغه سہولت کې نشته ډاکټرون کې نشته کته وګوره مو فلور ان پړه رایزان پړایم مو بچای بیان پړای ا میټرک سہولت هم لوکا کې نشته
بازار زخه خیل د لند کوتل بازار ناپ خو شادر کیلومتره فاصله باندې پرته سیمه ده چې وا برخه د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. د بازار زخه خیل ولسی وګړي وای چې دوی په تیر بدمنه کې د وسلوالو ډلو پر ضد امن تنظیم جوړ کړای وو او وسلوالو پر ضد اوږده مبارزه کړې او دغه سیمه ترې پاکه کړې وا. فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږیدونکو په پیښور کې د ماخام شپږنی بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به درته وورم. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې وسلوالو یو پولیس افسر وژل دی. د ډیر اسماعیل خان کینټ تانیدار محمد ستین خان نن مشالډو ته ویل چې همدن سهار موټر سایکل سورو نامعلوم وسلوالو په ډیال روډ سیمه کې د پولیسو هیډ کانسټیبل ارشد بلوچ وژل دی. خان زیاته کړې چې پولیسو د نامعلوم وسلوالو خلاف مقدمه درج کړې او لټون عملیات یې پیل کړي. په یو بله پیښه کې د وسلوالو د ټانګ ضلع د ګوملزام ډیم یو سب انجینیر چې سبحان نومېده هغه تښتولی دی. هیڅ سوی وسلواله ډلې تر اوسه د دې پیښو ذمهواري نه ده منلې. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کړې ده. د پوځ د اماړیکو ادارې نن په خپور کړي بیان کې ویلي چې پوځ د استخباراتي معلوماتو پر اساس پرون شپه مهال د شمالي وزیرستان په سپینوام کې عملیات وکړل او د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژلو تر څنګ له هغوی وسله هم ترلاسه کړه. پوځ ادا کړې چې وژل شوي وسلوال تر هغه په بېلابېلو کلونو کې ښکېل ول. پوځ البته نه ده روښانه کړې چې وژل شوي مشکوکو سوال د کومې ډلې ول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د پوځ د ادارې په اړه څه نه دي ویلي. مومند سیاسي اتحاد دغه سیمې د نامنای پر ضد احتجاج کړی دی. د مومند په کاروباري مرکز میا منډای کې پرون د مومند امن پاسون پر احتجاج کې دغه سیمې د سیاسي مشرانو تر څنګ ولسي مشران هم موجود ول. دوی په خپلو ویناو کې د امن غوښتنه تکرار کړه او وی ویل چې وسلوالو یو واري بیا د مومند په ځینو سیمو کې ګزمې پیل کړې دي. حکومتي امنیتي چارواکي بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې داسې پوځي عملیات نه کوي چې خلک بې کوره کړي، بلکې د استخباراتي معلوماتو پر اساس به په ځینو سیمو کې هدفي عملیات جاري ساتي چې په هغو کې مومند هم هغه سیمه هم یاده شوې ده. په پاکستان کې په بل ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د روغتیا ملي انسټیټیوټ پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د سیم صوبې په جیکب آباد کې په بل ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. له دې سره په پاکستان کې تیر 2023 کال راهیسې تر دې دمه د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر 1 اویا ته ورسید. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالس ویلي چې کیف او متحدان باید د جګړې پای ته رسولو لپاره په هر ډول احتمالي خبرو کې د اوکراین د دریځ د ملاتړ په کولو پر کرملین فشار ته دوام ورکړي. نوموړی پرون د آزاد اروپا رادیو تر څنګ ځینو اروپایي روزپاڼو سره په مرکو کې وویل چې پر مسکو د اقتصادي فشار زیاتولو په نړیواله کچه یوازې کول د روسیې د برلاسیتوب مخه نیول شي. د مشال ریډیو لن خبرونو سیو بلا موضوع د خبريالانو نړیوال فیډریشن په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې د مهدی انصاري په نوم هغه خبريال خوشې کړي چې پرستاو کې ورته د یو نیم کال بند سزا اورولی ده. طالبانو پر هغه د غوی د حکومت ضد خبر تور پورې کړی دی. خو د خبريالانو نړیوال فیډریشن وایي طالبان باید د رسنیو خبريالانو زورول بند کړي. طالبانو د 2022 کال د اگست پر 15 په افغانستان کې حکومت نیولی او تر هغه وروسته یې پر رسنیو ګڼ بندیزونه لګولي او په بیلابیل وختونو کې ځینې خبريالان بندي کړي هم دي. عابده سپوږمۍ د موضوع تفصیل لري.
له هغه وروسته چې د افغان خبری اژانس یو خبریال مهدی انصاری د طالبانو د حکومت لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو، د خبریالانو نړیوال فدراسیون د نوموړي په نیول کېدو خواشینی ښودلې او د هغه د ژر خوشې کولو غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې نن په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغوه کړي. په بیان کې راغلی چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال بند محکوم شو. انصاری د روان کال په تلې میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه کور ته روان و. هڅه مو وکړه چې په دې تړاو د مهدی انصاری له کورنۍ سره خبرې وکړو، خو د ډیرو هڅو سربیره هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو مهدی انصاری ته نږدې ملګري او پخواني همکاران یې دغه پریکړه غیر عادلانه بولي او نوموړي ته د انصاف غوښتنه کوي. د هغه یوه همکار د نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مهدی انصاری در از این که به 1.5 سال حبس محکوم شده
دا ډیر د تاسف ځای دی چې مهدی انصاری په 1.5 کال بند محکوم شوی. دا د دې لپاره چې مهدی انصاری وکیل نه درلود چې ترې دفاع وکړي. د محکمې قانون دی چې باید دواړه خواوی وکیل ولري. دا پریکړه په ټوله کې یو طرفه ده. دا سکټنې او محکمې د خبریالۍ کار سخت له ننګونو سره مخ کوي. که داسې دوام وکړي هیڅوک به د خبریالۍ جرأت ونه کړي.
په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي د دوی پر وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او په افغانستان کې د بیان ازادي له جدي ګواښ سره مخ ده. یو خبریال د امنیتي دلایلو له امله د نوم د نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د خپل مسلک ته د کار لپاره له سختو ننګورو له سختو مشکلاتو سره مخ دي او دا موضوع د خبریالانو لپاره په ځانګړې توګه په کور دننه خبریالانو لپاره واقعا یو ټکان ورکوونکې مسله ده. موږ له ټولو سازمانونو نه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو نه د ملګرو ملتونو له ټولنې نه غوښتنه مده ده چې د خبریالانو د ملاتړ لپاره غږ پورته کړي او افغان خبریالان په داسې شرایطو کې یوازې پرې نه ږدي.
بل خبریال هم چې د نوم له خودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنګارو د افغانستان امروز
خبریالان نن په افغانستان کې اړ کیږي چې د موجوده حالت له کبله ځان سانسور کړي. خبریالان د دې لپاره چې له ستونزو سره مخامخ نسي او دا سخت حالت مهار کړي ژوند یې ونه ګوښل سي اړ کیږي چې واقعیتونه پټ وساتي. خو بیا هم اړ دي چې کار وکړي که لږ هم وسي یو سلنه هم کوي د بیان د ازادي شمع بل وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي له هغې وروسته چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15 واک ته ورسېدل په افغانستان کې له نیمایي برخې ډېرو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو دندې پرېښي. د هېواد د نیمایي څخه زیاتې رسنۍ تړل شوې دي او په ورته وخت کې د غیر قانوني او خپل سرو نیونو ځورونو او تاوتریخوالي پېښې زیاتې شوې دي. په اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتنه شوې چې د رسنیو د مسلکي کارکوونکو خپل سر نیونې ودروي. دغه شان یې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په بشپړ ډول دفاع وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان خبریالانو مرکز راپور ورکړی و چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو 101 پیښې ثبت شوې دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له 9 د مخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2113 14500 15015 او 1300 کیلو هرتز، او د مخام له 6 تر 9 د مسخوتن له 9 تر 10 او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدل شي.
افغان طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اگست پر 15 په افغانستان کې د حکومت تر نیولو وروسته پر موسیقۍ بندیز لګولې دی. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندي کولو لپاره نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ په مهال د موسیقۍ ډېرې آلې ماتې کړې دي او اوس د افغانستان د موسیقۍ ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموش کېدو سره مخ دی. خو په کابل کې د ګوتو په شمیر پاتې هنرمندان هڅه کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې غږېدلې پاتې شي. په دې اړه د فرانس پریس اژانس له ویډیو بشیر ګواخ دا رپورټ جوړ کړی دی چې د رباب په یوې نغمې پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15 راهیسې واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقۍ بندیز لګولې دی. له دې وجې ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لویه وسیله وبیلي او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقۍ دا آله به په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خواره یې خپل رباب ژغورلی دی.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستی. که طالبانو را مات کړی وای زه به یې ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما پخپله جوړ کړی.
ما دسترسی دارم د یو چیز.
د افغانستان رباب دومره مشهور او ارزښتمند دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. له دې وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په غنای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه همغه سی بل نسل ته ولګدو، لکه څنګه چې زمون نیکونو موږ ته قرار سوول دي. بل دې چې په غولو کې یڅ فرق راولو
بعد از طریق نوښتن زمي.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بند ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندې سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دی. دوی وایي اکثر ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ آواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
لیتیم په الکترونیکی آلاتو کې د استعمالیدونکو بیټریو لپاره مهم مواد دی. کارپوهان اټکل کوي چې اوکراین 15,000 تنه لیتیم لري، خو روسیې پر هغه هیواد تر یرغل وروسته د لیتیم له 4,000 زیرمو څخه 2 په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارو پوهان زیاتوي چې که اوکراین بیرته باثباته شي نو د لیتیم زیرمې کولی شي د اروپا د مهمو منرالونو د ستراتیژیکي خپلواکۍ په برخه کې ارزښتناک رول ولوبوي. په دې اړه د مشال د ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ جوړ کړی چې شاهین بنیرې اوروي.
په راپور کې راغلي چې روسیې په کال 2022 کې د خپل بشپړ یرغل له پیل راهیسې د یوکراین د لیتیم له 4,000 زیرمو څخه 2 په خپل قابو کې اخیستي دي، او داسې انګیرل کیږي چې دا به کیف له یوې مهمې اقتصادي سرچینې څخه بې برخې کړي. د جنوري په 11 روسیې ادعا وکړه چې د یوکراین د ختیځ شیوچنکو سیمه یې په خپل کنټرول کې اخیستې ده. دا ځای د یوکراین د لویو لیتیم زیرمو څخه دی. کارپوهان وایي چې د روسیې لخوا د یوکراین د لیتیم زیرمو نیول کولی شي د اروپا په پاتې برخه او د براعظم د شنې انرژي یا گرین انرژي پر مخ وړلو هڅه اغیزمنې کی. لیتیم سپین زر بلل کیږي او د سمارټ فونونو او لیپټاپونو څخه تر برېښنایی موټرو پورې په ګڼ شمېر الکترونیکی آلاتو او مشینانو کې کارول کیږي. د جیولوجیکی سروې له مخه اټکل شوی چې یوکراین 15 لک ټنه ناکارول شوی لیتیم لري چې په اروپا کې یو له لویو زیرمو څخه دی. د ملي امنیت کارپو او د امریکا د ایکولوژیک فیوچر ګروپ بنسټ ایښودونکي روډ شونور وایي چې روسیا په خپله د پام وړ زیرمې لري، نو دا امکان نه لري چې د یوکراین د لیتیم زیرمو نیول د ماسکو لپاره د جګړې لوی هدف وي. بیا هم کارپوهان وایي چې د یوکراین مادني شتمني یو دلیل دی چې ولې دا هیواد روسیې ته وړتیا لري. اروپایي اتحادیه هڅه کوي چې د لیتیم په څیر د مهمو خامو موادو سیمه ییز اکمالات خوندي کړي او د چین په ګډون په نورو هیوادونو خپل انحصار کم کړي. کارپو روډ شونور زیاتوي چې د خپلو پام وړ زیرمو او نږدېوالي له کبله یوکراین د اروپا د یو ژمن ملګري په توګه راوړاندې شوی دی. د نوموړي په وینا د روسیې یرغل د یوکراین د زیرمو څخه د ګټې اخیستنې په لور هر ډول پرمختګ ګډوډ کړی دی، خو که ثبات بیرته راشي نو دا سرچینې کولی شي چې په راتلونکي کې د مهمو منرالونو په برخه کې د اروپا د ستراتیژیک خپلواکۍ بنیاد وګرځي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتلو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د کراچۍ بندر مزدورانو د حکومت لخوا د حکومت دغه پریکړې پر ضد احتجاج کړی چې له مخې ټاکل شوی د لیبر بورډ په نوم اداره ختم شي. دا اداره په 1903 زیږدیز کال کې جوړه شوې وه چې اکثره کارکوونکي پښتانه دي. د مزارچانو وینا وه چې د ادارې له ختمېدو سره به 2200 مزدوران بیروزګار شي. بلخوا د بندرونو مرکزي وزیر ویلي چې د لیبر بورډ ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړې کمیټې کړې ده چې له تاوان سره مخامخ سرکاري ادارې پنخه کوي یا په ګوته کوي. له کراچۍ نه د نیاز علي رپورټ اورو.
احتجاج کوونکو ویل حکومت له نوکرو اوباسي او د خواریکخو لپاره جوړه د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره ختموي. احتجاج کوونکو 100 ساعته د کراچۍ بندر ته د داخلېدو لوی لار هم تړلې وه. د احتجاج په محال د بندر د خواریکخو اتحادیه مشر احمد سعید خان بیا مشال لیډیو ته وویل حکومت پریکړه کړې ده چې ټول مزدوران له نوکرو اوباسي او د روان کال د اپریل تر 1 نیټې پورې د ډاګ لیبر بورډ یا د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکخو اداره ختم کړي.
نن لس ورځې مخکې بیا دا لیټر راغلی ټاسک فورس په نوم باندې 30 اپریل پورې دی ډاګ لیبر بورډ ختم شي. د هغې دپاره مزدورانو کې بېچینی ده. کم زمونږ حق دی، کم جمهوري حق زمونږ دی، هغه موږ لګیو استعمالو چې زمونږ د ډاک لیبر بورډ او د مزدورانو خلاف یې فیصله واپس کړو.
د کراچۍ بندر خواریکخو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د پاکستان د بندرونو مرکزی وزیر قیصر احمد شیخ د جنوري په 11 په کراچۍ کې خبری غونډې په محل ویلی وو چې د کراچۍ په بندر د کارکونکو خواریکخو د اداري ختمولو سپارښتنه هغه ځانګړي کمیټې کړې ده کوم چې د تاوان سره مخ سرکاري اداري په ګوته کوي. خو بلخوا احتجاج کوونکي مزدوران پیوایي ټول عمر یې د کراچۍ په بندر خواري مزدوري کړې ده، د خپلو نوکرو پریښودو ته تیار نه دي. د احتجاج په محال د کراچۍ بندر خواریکخ فرید الله بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل د کراچۍ په بندر زیاتره کارکونکي خواریکخ پښتانه دي، نو باید چې په قومي او صوبایي سملو کې د پښتونخوا سره تعلق لرونکي غړي پر دې خپل غږ پورته کړي او د دوی روزګار خوندي وساتل شي.
لکه 2700 مزدور دی، دا ټول لکه په احتجاج باندې دي. موږ خپل ایم پی ایګان ته، مینېګان ته، ټول پښتانه لکه څومره چې زمونږ په پښتونخوا کې مینېګان دي، پیګان دي، ټول چې کم دي په سملې کې، موږ دې لپاره لګل موږ ولل ټوټونه ورکړلی هغه دې په اسمبلی کې زمونږ आवाज پورته کړي موږ دا هغه ته دا فیل کو.
بلخوا د احتجاج په محل خواریکخ محمد ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل د کراچۍ په بندر د کارکونکو لپاره په کال 1903 کې کراچۍ ډاګ لیبر بورډ په نوم اداره جوړه شوې وه چې 9000 خواریکخ پکې رجسٹرډ وو او اوس مهال پکې شاوخوا 2000 مزدوران پاتې شوي دي. نوموړي په وینا د کراچۍ په بندر کار ډېر ګران او سخت وو نو ځکه زیاتره پښتنو کوو.
دا مزدوران د دې پلرونه د دې نیکونه د دې ادارې سره وابسته وو د کراچۍ ډاګ لیبر بورډ سره. دا د 1973 د آئند اسکیم تحت دا اداره جوړه ده. د هغه وخت نه راواخلي تر اوس 2025 ته تقریبا 250 کال قریب کیږي چې دا اداره قائمه او دائمه ده او دا مزدور چې په احتجاج باندې مجبور شه ده دیو نه د دیو حق اغسته کیږي او په زور زبردستی ته اغسته کیږي او موږ نه هغه مخالف ده.
د احتجاج په محل یو بل خواریکخ ارزمن خان بیا وایي
او زب کراچی ډاګ لیبر بورډ کې د 1998 نه برتیما او دغه وخت نه دلته کې کار کوم او زموږ کوم معقول او مناسب تنخواه ده. پاغي کې بیا زه زندگی چې کوم معاملات ته هغه د وړو فیس د کور خرچا او دغه کوم عام روټین زندگی د اقا تیرو آیا چې دا ختم شي نو بیروزګاری اشته چې په پاکستان کې حضور منیدا دا غي سره بخو نورم سیوا شي او دو ګورمنټ چې خپل چې کوم نغدي منشتران لغا دغه مراد هغه لګیا دي کال په کال او سره دي هغه بڑاوي او چې کوم مزدور طبقه د پاکستان کې هغه د مشکلاتو طرف د بیاي او بیروزګاری طرف ته بیاي.
د کراچۍ په بندر کارکونکو خواریکه خدای احتجاج په داسې حال کې کړي چې د پاکستان حکومت سرکاري ادارو کې د اصلاحاتو لپاره د خزاني وفاقي وزیر محمد اورنګزیب په مشرۍ یو کمیټي جوړه کړې ده. د یادې کمیټې په سپارښتنو حکومت د ځنې ادارو ختمولو لپاره کار هم پیل کړی دی. بلخوا د جنوري په 8 د پاکستان د خزاني وفاقي وزیر په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي وو یادې کمیټې کې د هیواد د 400 ادارو جاج اخستل کیږي د کومو چې په بجټ کې خرچا 800 او شپږ اویا ارب روپۍ ده او مرحله واره به غیر ضروري ادارې ختمول کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې هم ورځ تر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان بلتون پالي وسلوال ډلې بي ال اي د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکاره شوي دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضد دي عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړی رپورټ جوړ کړی دی. نو راځي وایو.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون راځي دوی وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطر تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ال او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه سویول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې میشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
تین چار سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے.
له تیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده. نه یوازې تیزی راغلې بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2005 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2010 کال کې فوج وتوانېد چې د قبایلي سیمو ځمکني کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2006 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتې دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سیکورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسینه چې د پښتو کلوایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز کول دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي؟ امیرانه دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجه خو یې د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړي دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر څلېرویشت ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته وروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زوره له درکه کوي، وجنې او مړ یې غورځوي. بله د بلوڅو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات شوي، قانون سازیانې شوي، اسمبلی قراردادونه منظور شوي، ټول ګوندیزه غونډې شوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازنامې شوي، خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمولو لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه شي.
د کله چې دا جنگ شروع شوې دی د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتوا سکرین پسند را کړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دی. نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله، اکنامیک ایشوز دي که هغه ډسپاریټیز دي لیکن دا بلوستان چی مونگا مثال ہے زیاد تر پا پاکستان کی انفلوئنس چی دے واہ دا فوج او اہوی تا دا پتنے لگی چی دا پرابلم سا دے دا بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دی ناغی بیل سلوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست لی دا پکار دی چی دا ہر پرابلم دا پارا بیل سلوشن دے او آغا سلوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر دریمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
مونږه ته دې چې کومې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس